رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. نن د 2015 کال د دسمبر 22مه نیټه ده. دلته په واشنگټن کې د ماسوتن 9:30 بجې دي. د دې وخت د خبرونې سره درته زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان هرکلی وایو. د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
پینټاګان تایید کړی چې په افغانستان کې د ناټو په غزمه باندې په یو برید کې د امریکا شپږ سرتیري وژل شوي دي. د هلمند د سنګین ولسوالۍ د کنټرول لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ جنګ روان ده. او د بشري حقونو مهم سازمانونو په متحده ایالاتو ټینګار کړی دی چې د بنګلادیش له کورنیو ته دي بیړنۍ پناه ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مهال د دولت په ضد په جګړه کې د افغان مخالفو وسلوالو په پرتله د بهرنیو جنګیالو شمیر زیات شوی دی. او د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي چې څو ورځې وړاندې د بیسود په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د اتو غړو قاتلې نیولی دی. په دې هکله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورېدای شي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان دا تایید کړی چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د ناټو په غزمه باندې په یو برید کې د امریکا شپږ سرتیري وژل شوي دي. له دې مخکې د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې په یو خپور سوي پیغام کې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو او ویلي وو چې په دې برید کې 19 امریکایي سرتیري وژل شوي دي او یو شمېر ټپیان شوي هم دي. طالبان په داسې ډول مبالغو کې بدنامه دي چې د تلفاتو شمېر زیات شي. ناټو ویل دي چې دوی به د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر دغه به برید یو دردونکې یادونه بللي چې د امریکا ځواکونه په افغانستان کې هر ورځ ورسره مخامخ دي. هغه ویل چې په دغه بمی برید کې دوه نور سرتیري او یو قراردادي ټپي سوی هم دی. دا برید په داسې حال کې سوی دی چې د دوشنبه په ورځ د هلمند د سنګین ولسوالۍ چې ستراتیژیک موقعیت لري د کنټرول لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی. پرون د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر وویل چې افغان ملي اردو کماندو کواوی او خاص واکونه سنگین ته رسیدلی دي چې په ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. هغه خبرانو ته وویل چې افغان هوایي ځواکونو یو سل شپېته هوایي او ترانسپورټي عملیاتو په تیرو 8 ساعتونو کې ترسره کړي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په خپل راپور کې وایي چې د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولیار ورته ویلي چې طالبانو د سنگین ولسوالۍ د یک شنبه په شپه ناوخته ونیوه. نور تفصیل به د امریکا ژغ خبریال ویکتور بیټي په راپور کې واورو چې سید سلمان شاه به درته واوروي.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط د مخنیوي او د طالبانو په شاسنبولو په خاطرې تازه دمې قواوې هغه ولایت ته استولې دي. د دغه ولایت د والي مرستیال محمد جان رسولیار د یک شنبه په ورځ په خپل یو پیغام کې چې د فیسبوک په وسیله خپور کړی و د مرکزي حکومت نه د عاجلې نظامي مرستې غوښتنه کړې وه او خبرداری ورکړی و چې د مرستې د نه رسېدو په صورت کې شاید چې د ولایت نورې برخې هم د طالبانو په لاس کې ولویږي. د واشنگټن د رینک کارپوریشن په مؤسسه کې د جنوبي ختیځې آسیا د چارو کارپوه جونا بلینک وایي چې په افغانستان کې د جګړو په مهال ټولنیزو رسنیو نه د پیغامونو خپرول کوم نوې کار نه ده.
Complaints that the deputy governor has made, these are pretty common complaints throughout Afghanistan. Lack of timely pay, particularly lack of medevac.
کومې ګیلې او شکایتونه چې د هلمند د والی مرستیال کړې دي اوس په ټول افغانستان کې د جګړو په محل عام شوې دي. په دغه شکایتونو کې په خپل وخت عسکرو او پولیسو ته د ماشونو نه رسیدل، د جنگ له میدان نه روغتون ته د زخمی شوو عسکرو د راوستلو لپاره د هلیکوپترو نه موجودیت، د طبي وسایلو کمبود او په ځانګړې توګه د هوایي ملاتړ نشتوالی شامل دي چې د امنیتي قواوو په روحیه او مورال باندې ډېره بده اغیزه غورځوي.
په امریکا کې د بشري حقونو مهم سازمانونو په متحده ایالاتو ټینګار کړی دی چې د بنګلادیش لیکوالانو ته دې بیړنۍ پناه ورکړي چې دا هغوی د سیکولرو نظریاتو له وجې د اسلامي سختریزو له وجې لخوا په نښه کیږي. هغو سازمانونو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته په یوه استول سوي لیک کې دا غوښتنه کړې ده. په دغه سازمانونو کې د امریکا د پین مرکز، د بشری حقوقو د سرادار فریډم هاوس او د بیسره د خبرونو ډله شامل ده. په دغه لیک کې راغلی دی دغه لیکوالان د خپل د حکومت سره خوندیتوب نشي ترلاسه کولی او د یو نامعلومې غیر دولتي ډلو لخوا د مرګونو بریدونو سره مخ دي چې په خوا یې په خپلو اختارونو او خبرو عمل کړی دی. څلور بلاګ لیکونکي او یو د کتاب چاپونکي یوازې دې کال په دغه هیواد کې وژل شوی دی او لسګونه نور بیا په عامه د اسلامي سختروزو لخوا ورته اختارونه ورکړل شوي دي. په کینیا کې د مسلمانانو یو ډله چې په یو بس کې سفر کاوه، کله چې اسلامي سختروزو په دغه بس برید وکړ نو دوی په دغه بس کې سوي مسافر خوندي کړل او برید کوونکو هغه غوښتنه ونه منله چې د منځب چې د مذهب په پرنسټ دي سره بیل سي. د کینیا په ماندار شهر کې وسلوالو کسانو چې داسې باور کیږي چې د شباب د ډلې وسلوال وو، د دوشنبه په ورځ کله چې په بس ډزې وکړې نو دوه کسې ووژل. عیني شهیدان ویل دي چې ځین مسلمانانو په دغه بس کې سفر کاوه غیر مسلمانانو ته پړونی ورکړي چې د هغوی پیژندنه پټه کړي. داسې احتمال شته چې هغوی د تیر کال برید په یاد وو چې د شباب ډلې اتویشت کسه د بس څخه راکښته کړل او ویې وژل. مالي چارواکو ویل دي چې برید کوونکو ټول مسافرو ته وویل چې په دوو جلا جلا ډلو برخو دي وویشل سي چې مسلمانان او غیر مسلمانان دي دوی سره ځانونه سره وویشي او د بس سره دي راکښته سي. خو دواړو ډلو مسافرو انکار وکړ او برید کوونکو ته وویل چې ټول دي وژني. کله چې برید کوونکو یووالی وښوده وسلوال کسان پریکړه وکړه چې ولاړ سي. د ژغورنې عمله او د څار یو ډله وایي چې د سوریې شمال لویدیځ لوري ته د عدلي په ښار کې د روسیې په هوایي برید کې چې د یک شنبه په ورځ کړی لږ تر لږه 15 کسه وژل دي. دا ښار د سوریې د حکومت مخالفینو په لاس کې دي. په سوریې کې مشت د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې په وژل شوو کسانو کې اکثره د بشر لاسد مخالفین دي چې هغه ته د وفادار کوو پر ضد جنګیږي. د ژغورنې کارکونکو بیا وایي چې شپږ هوایي بریدونه په یو مارکیټ کې چې ګڼه ګڼه پکې زیاته وه تر سره سوي دي او پکې څو حکومتي ودانۍ او د خلکو د استوګنې سیمې په نشه سوي دي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پاموکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مهال د دولت په ضد په جګړه کې د افغان مخالفو وسوالو په پرتله د بهرنیو جنګیالو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه جزئیات د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د بل هر وخت په پرتله د مخالفو وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو شمیر زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې پر افغانانو تپل شوی او استخباراتي جګړه روانه ده او له وسلوالو طالبانو او داعش جنگیالیو سره بهرنی جنگیالي همکاري کوي. جنرال وزیری وویل د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د ډلې په لیکو کې په هر لسو جنگیالیو کې و بهرنیان شامل دي چې همدا بهرنیان د داعش ډلې جنگیالیو ته روزنه ورکوي او تمویلوي یې.
په نورو سیمو کې د طالبانو سره د درې تنو نیولې تر 15 تنو پر بهرنیان ورسره دي چې په دې کې پنجابیان دي، په دې کې ازبکان، تاجکان دي، یغوریان دي، عربان دي، چچنیان هم ورسره شامل دي. د داعش سره په ننګرهار کې کاملا ورغزي د خد ناغې خواته ورغزي ورسره دي چې امغوی ورسره په جګړه کې برخه اخلي. دوی تمویل کوي، تجهیز کوي، پیسې ورکوي، خوونه روزنه ورکوي، په خپل په جګړه کې ورسره ګډون کوي.
د غراز د دفاع وزارت ویان دویل افغان امنیتي ځواکونو په 13 ساعتونو کې د افغانستان په کچه 206 وسلوال مخالفین وژل دي. جنرال وزیری وویل چې په دې موده کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل شوی دي. په همدې توګه د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي غونډه ته وویل چې په 13 ساعتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو په خلاف عملیاتو کې 25 وسلوال مخالفین او و پولیس وژل شوی دي. صدیق صدیقي د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې، خو ویل چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. په 13 ساعتونو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر کمانډو قطې سنگین ترسیدلې دي او مسؤلیت یې دا دی چې دغه بریدونه په شاو تنبوي. په همدې توګه په ګرشک، مارجا، واشیر او نادلي کې زموږ ځواکونه د دښمن د خوځښتونو په وړاندې له یوې خوا دفاع کوي او له بلې خوا هڅه کوي چې دښمن دښمن ته مرجوب لواړوي او دښمن اړ کړی چې سیمه پریږدي،
مجبور به ترک مناطق مختلف شون.
د غراز د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې ته وویل د هلمند امنیتي وضعیت په اړه له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې او دغه ولایت د امنیتي حالت د خوالي لپاره لاس په کار شوې دي. اجرایی رئیس هیلو خودا چې د ورستیو پوزي اقداماتو په ترڅ کې به بیرته د هلمند ولایت امنیتي وضعیت سم شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر او ورځی په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي چې څو ورځې وړاندې د بیسو د پولیسوالۍ کې د یوې کورنۍ د اتو غړو قاتل نیولې دي. خبریال زبیح الله غازی رپورټ را لېږلې.
د ننګرهار چارواکو ویلي هغه قاتلین نیولې چې د یوې کورنۍ اته غړي په مرموز ډول وژلي وو. په نیول شوو کسانو کې یوې هغه ده چې فکر کېږي د دغه کورنۍ پر غړو د توپانچې ډزې کړي. د لیندۍ په 13مه نیټه د بیسو د ولسوالۍ د میرزا قلا په سیمه کې د یوې کورنۍ اته غړي په مرموز ډول وژل شوي چې یو پکې دوه میاشتنۍ ماشومه وه. په دغه وژل شوو کسانو کې د کورنۍ مشر یوسف، د هغه مور، میرمن، زوی او څلور لونه شامل وي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی نن مازیګر ناوخته وی خبري ناستې ته وویل چې دغه قاتل عمر خان نومیږي او د وژل شوی کورنۍ د مشر یوسف ناسکه وراره دی.
چې چا شدا جنایت کړو هغه د قانون په منګلو کې دی ونیول شو او په خپل جرم اعتراف وکړ. اوس داسې معلومیږي چې دغه کورنۍ موسو او یوازې د یو کس
هغه وایي د دغه پیښې پر شکې 15 کسان نیولي وو چې یو د دغه پیښې اصلي عامل وو. کانفرنس ته د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ویل د دې کورنۍ د غړو وژونکې عمر خان د پکتیا د زازیاریو بولسوالۍ نه د یوسف د کورنۍ په وژنې پسې راغلی و.
یوسف خان وراره وو په نامه د عمر خان، هغه پخوانۍ اړیکې ترنګلې وې. د یوسف خان د کورنۍ د خپل کورنۍ په مستقیما ادا سره او بالاخره د همدغه عمر خان په اقرار چې د خپل اقرار کړی دی د دې پیښې ټول جزئیات یې موږ ته نن روښانه کړی چې دا قتل د څنګه کړی دی، ولې کړی دی.
نوموړی وایي قاتل د یوسف په کور کې میلمه و چې د شپې ناوخته دغه کورنۍ په ټیټي توپانچه وژلې ده. د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې هڅه کوي نیول شوي کسان په علني توګه محاکمه کې څو نورو ته عبرت شي، خو معلومه شي چې محکمه د دغه کس په مسله کې څه ډول فیصله کوي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
موسم لیارا لیونی گلی تراشا لیونی موسم لیارا لیونی گلی تراشا چ گلاب یو بل ورکو بس پر لی گلی تراشا چ گلاب یو بل ورکو بس پر لی لیونی موسم لارا لیونی گلی تراشا لیونی موسم لارا لیونی گلی تراشا گلی تراشا دیوانے چرتا تو دکھا ناسا پی
لیونی موسم لا لیونی کلی تراشا لیونی موسم لا لیونی کلی تراشا
مخړی یو بل رپورټ ته د لیبیا سیاسي مشرانو د ملي یووالي حکومت د جوړیدو په لار کې د روسي ستوندو د حل روسته دغه حکومت د جوړیدو په سر موافقه کړی ده. د قاهرې نه د امریکا غک خبريال اډورډ یارانین موږ ته یو رپورټ را لګل دی چې دا د پښتو متنې تاسو ته اورو.
وروسته لاغې چې د لیبیا په پارلمان کې د دوه رقیبو ډلو مشرانو د ملي یووالي په حکومت موافقه وکړه، نو هلته یوې ډلې خلکو په چکچکو لاس پورې کړ او د لیبیا چغې سوری په داسې وخت کې شروع کړې چې د دغه پارلمان د رئیس مرستیال د هغوی سره دروغ بډ نه ورستو د هغوی لاسونه د یووالي او اتحاد د څرګندولو په خاطر اوچت کړل. په لیبیا کې دغه موافقه د هغو هڅو په نتیجه کې لاسته راغلې چې مطلب په هغه ملک په 2011 کال کې د معمر القذافي د سقوط نه وروستو روانو بې ثباتیو او نارامیو ته خاتمه ورکول دي. د دغه موافقه په اساس باید په سلويخت وروزو کې د ملي یووالي حکومت جوړ شي چې په هغه کې به په توبروک کې د هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې او په تریپولی کې د هغه حکومت چې مسلمانان یې ملاتړ کوي غړي برخه ولري. د المغرب د باندې نوی چار وزیر صلاح الدین میزور چې د لاسلی کولو په وخت کې دغه موافقه وستایله، دغه ډلې خلکو ته ویلي چې دغه موافقه د ډیرو هیلو او د خوشبینۍ په فضا کې لاسلیک شوې ده. هغه وایي
لیبیا محاطه بمخاطر، مخاطر خارجیه ومخاطر داخلیه.
هغه وایي چې لیبیا د داخلي او خارجي خطرونو سره مخامخ و او باید چې دغه ملک د هغې سره مقابله وکړي. د یووالي حکومت د لیبیا ټولو ډلو ته د دې دروازه خلاصه کړه چې لیبیا آباد کړي او هم په ملکی ثبات او امنیت ټینګ کړي. د لیبیا د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارتن کوبلر د لیبیا د یووالي د حکومت صدر اعظم فیض سراج معرفي کړ او همې په دې ټینګار وکړ چې دا هغه په مخ کې ډېر مشکلات پراته دي. هغه وایي
I don't envy you. There is a heavy workload in front of the government. There is first the national reconciliation in the country.
سره له دې چې زه خو ستاسو نماینده نه یم، خو بیا هم زه باید دا وایم چې نوی حکومت ته ډیر کارونه په مخ کې پراته دي چې باید وکړي. هلته دا اول ځل د پاره په ملک کې د ملي پخلا کې د نجریان پیل شوی، هلته د ملک د ثبات د پاره هڅې پیل شوی. په دې برسیره هلته د ټوریزم مشکلات شته دي او هلته د داعش په ضد جنگ هم شته دي، او دا هغه مسایل دي چې دغه نوی حکومت باید هغې ته په عاجل ډول د اولیت حق ورکړي. د لیبیا دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلي کوبلر په دې هم ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به د لیبیا د نوي حکومت په خوا کې ولاړ وي، او په بنغازي کې به د بشر د حقوقو د سختو ستونزو په حل کې مرسته وکړي، او هم به د هغو بې ځایه شوو خلکو د مشکلاتو په حل کې مرسته وکړي چې د ملک په هر ګوټ کې پراته دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د مهاجرو او بشري حقوقو مؤسساتو د هغه مهاجرینو په ضد د هنګري د چارواکو د بدنیتۍ او نفرت په کلکه غندنه کړې ده چې د هغه هیواد په لاره لویدیځې اروپا ته د رسیدو کوشش کوي. پام وکړئ د ژنیونه د خبریالې لیزا شلاین رپورټ ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته دراوروي.
International agencies are condemning a new policy.
نړیواله خیریه مؤسسې وایي چې د هنګری د چارواکو لخوا چې په ښکارا او سرګندول د مهاجرو په ضد کوم کمپاین او مبارزه پیل شوې، د هغوی سره ویره را پیدا کړې او د هنګری د خلکو په زړونو کې د مهاجرینو په مقابل کې د کرکې او نفرت فضا رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د چارو عالي کمشنري UNHCR او د بشري حقوقو او دیموکراتیکي مؤسساتو د ودې لپاره د اروپایي اتحاد شورا د هنګري له چارواکو نه غواړي چې د مهاجرینو په ضد د زینوفیبیا یا کرکې او نفرت د راپیدا کولو پالیسي پایتا ورسوي. زیاتره اروپایي ملکونه لګیا دي د هغو مهاجرو او کډوالو پر مخ خپلې دروازې تړي چې د سیاسي پناه اخیستلو کوښښ کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري وایي چې د مهاجرو په ضد د هنګري د چارواکو د وروستۍ مبارزې له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه کار د خلکو په زړونو کې د هغو مهاجرینو په خلاف ویره او کرکه پیدا کوي چې د جنگ، ظلم او جبر له امله د خپلو کورونو نه تښتېدلي او اروپا ته د پناه اخیستلو لپاره مخه کړې ده. د بشري حقوقو نړیوالې مؤسسې وایي شاید چې د هنګري د چارواکو له خصومت نه ډک دا عمل نور هیوادونه هم وهڅوي چې د مهاجرینو د قبلولو نه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ ویان ویلیام سپینډلر امریکا غږ ته وویل چې د دغه شان منفي تبلیغاتو په سبب اوس بې وزلو کډوالو ته محض د هغوی د اصل وطن، دین او عقیدې په بنیاد د ټرورستانو، یرغلګرو او مجرمانو په نظر کتل کیږي. کوم روستي تبلیغات چې د مهاجرو په ضد په هنګري کې پیل شوی دي قصدن داسې ګرافیک او ډارونکي تصویرونه پکې ښودل کیږي چې د لیدونکو په زړونو کې د خارجیانو او مهاجرو په مقابل کې کرکه را پیدا کوي، او د سیاسي ګوندونو مشرانو داسې احساساتي بیانیې خپرې کړې چې خلک له مهاجرو نه ډاری. موږ دا ویره لرو چې دا ډول حرکات تعمیري نه دي او یوازې به د عامو خلکو په زړونو کې د مهاجرینو په مقابل کې کرکه او نفرت زیات کړي. هغو مهاجرینو او کډوالو چې اروپا ته مخه کړې غوڅ اکثریت د افغانستان، سوریې او عراق په شمول د جنگ ځپلو اسلامي ملکونو اتباع دي. حال دا چې د هنګري په شمول د څو اروپایي ملکونو حکومتونو دا خبره په واضح او څرګند ډول کړې وه چې هغوی د مسلمانانو په نسبت د منځني ختیځ عیسویانو ته ترجیح ورکوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ ویان وایي چې د هنګري امنیتي چارواکي د مهاجرو په خلاف د فزیکي قوې د استعمال نه هم ډډه نه کوي. د خپلو سرحدونو په اوږدو کې خاردار مزي لګولې دي او هم د اوږدو وخت لپاره نیول شوي مهاجر په محبسونو کې غورځوي. ملګري ملتونه وایي چې هنګري د اروپایي سیستم برخه ده او لازمه ده چې مشران د بشري حقوقو احترام وکړي او د تحمل او بردباری د بنیادی اصول پرنا کی لدغو خلق سره تعامل وکي.
زمون
په نظر اصل مشکل په دې کې نه ده چې په دومره زیات شمیر کډوال یو د اروپا ته راغلل، بلکې په کوم بد شکل چې ځینو حکومتونو د کډوالو د راتګ په مقابل کې عکس العمل څرګند کړ، ګډوډي رامنځته کړه. ځینو یې په یو طرفه ډول خپل سرحدونه وتړل او له نورو ګاونډیانو سره هماهنګي ونه کړه. سکال تقریبا 1 میلیون مهاجر د سمندر په لار اروپا ته را رسیدلی دي. ځینو ملکونو د ځای په ځای کولو ظرفیت په ځان کې ونلید او په ورختایي کې ځینې اقدامات وکړل. سپینډلر وای ملګری ملتونه غواړي چې دا خلک د اروپایي اتحاد په ټولو غړو ملکونو کې په متناسب او عادلانه ډول تقسیم شي او هنګري باید هم مناسب بوج پورته کړي.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان دا تایید کړی چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د ناټو په غزمه باندې په یو برید کې د امریکا شپږ سرتیري وژل شوي دي. له دې مخکې د طالبانو یو وایان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې په یو خپور شوي پیغام کې د پیشې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر دغه برید یو دردونکی یادونه وبلله چې د امریکا ځواکونه په افغانستان کې هر ورځ ورسره مخامخ دي. هغه ویل چې په دغه بمی برید کې 2 نور سرتیری او 1 کردادي هم ټپي شوی دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې د دوشنبه په ورځ د هلمند سنگین ولسوالۍ چې ستراتیژیک موقعیت لري د کنټرول لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. پرون د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت بیان دولت وزیر ویل چې د افغان ملي اردو کمانډو قواوی او خاص ځواکونه سنگین تر رسیدلي دي چې په ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. هغه خبریالان ته وویل چې افغان هوایي ځواکونو 1 شپېته هوایي او ترانسپورټي عملیات په تیرو 8 ساعتونو کې ترسره کړي دي. په کینیا کې د مسلمانانو یو ډله چې په یو بس کې سفر کاوه کله چې د اسلامي سخدرزو په دغه برید په دغه بس باندې برید وکړ، نو دوی په دغه بس کې سوي مسافر خوندې کړ او د برید کوونکو هغه غوښتنه ونه منله چې د منصب پر بنسټ سره بیل سي. د کینیا په ماندار شهر کې وسلوالو کسانو چې داسې باور کیږي چې د شباب د ډلې وسلوالو د دوشنبه په ورځ په بس باندې ډزې وکړې او 2 کسې ووژل. د ژغورنې عملیاتو د څار یو ډله وایي چې د سوریې شمال لویدیځ لوري ته د ادلب په شهر کې د روسیې په هوایي برید کې چې د یکشنبه په ورځ ترسره کړی د شتر لږه 15 کسه وژلي. دغه شهر د سوریې د حکومت مخالفینو په لاس کې دی. په سوریې کې مشت د بشري حقوقو د څار ډلې وایي چې په وژل شوو کسانو کې اکثره د بشر الاسد مخالفین دي چې هغه ته د وفادار کوو چې دا هغه د وفادار کوو پر ضد جنگیږي. په امریکا کې بشري حقوقو مهم سازمانونو په متحده ایالاتو ټینګار کړی دی چې د بنگلاديش لیکوالانو ته د بیرنۍ پناه ورکړي چې د هغوی د سیکولر نظریاتو له وجې د اسلامي سخترزو لخوا په نشه کیږي. هغو سازمانونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته به وصل شوی لیک کې دا غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په هلمند کې اوس هم سخته جګړه روانه ده او خبری رپورټونه وایي چې د تیرو 2 ورځو خونړیو جګړو په دوران کې کم تر کمه 90 عسکر او پولیس وژل شوي دي. په دې حقله رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونې په دویمه برخه کې اوري. زموږ خبرونه اوس په دې وخت ختمیږي. نیم ساعت وروسته تازه رپورټونو او خبرونو سره ستاسو خدمت کې بیا راځو. هو، تر هغه د دری خبرونې ته غوږ شئ چې په یو څو ثانیو کې پیلېږي. موږ ستاسو تر هغه پورې اجازه غواړو.
Thank you.
رادیو آشنا